Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې د پایل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات: ناتو نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي، د هیواد دفاع وزیر له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ خبره کوي.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو.
ولسی جرګې یو ځل بیا د هدفي وژنو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ.
د کابل ښار کې د هیچا سر عمل نه دی خوندي او حکومت یې ننداره کوي.
د کابل یو نامتو رباب جوړونکی در پیژنو،
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری ایساس دیده میشه.
او د امریکا ولسمشر په نړۍ کې د همدردی سپارښتنه کوي.
همدردی د دموکراسی ځواک دی. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د افغان دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي د بین الافغاني خبرو د دوام لپاره نن دوحې ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد هیڅکله په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. او ایران ویلي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته د رسیدو لپاره خبرې ښې روانې دي. بشپړ خبرونه: د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوحې ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې ارادې سره د خبرو ځای ته ځي. د دې سفر په درشل کې د سولې د مرکچی ټیم غړو پرون په کابل کې د سولې د کور د ټولنې له استازو سره ولیدل. د دې غونډې ګډونوالو د مذاکراتي ټیم له غړو غوښتنه وکړه چې په دایمي اوربند ټینګار وکړي، څو تاوتریخوالی او د وینو تویول ختم شي. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو په تیرو دریو میاشتو کې د راپورونو له مخې یوازې دوه ځلې سره لیدلی دي. افغان حکومت تل د دایمي اوربند پر غوښتنه ټینګار کړی، خو طالبانو چې د بهرنیو ځواکونو د پوره وتلو غوښتنه کوي ویلي دي چې د وړ شرایطو تر راتلو مخکې اوربند ورته د منلو نه دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر د پاکستان له سفیر سره په پرونۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د پاکستان د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی. او منصور احمد خان ورته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي او هر اړخیزو هڅو ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه هم بحث شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې جزئیات نه دي شریک شوي. تمه ده چې دا ناسته د پنج شنبه په ورځ ترسره شي. په بدخشان کې په یوه ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه او نه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویاند نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته ویل پیښه پرون په ارغنج خوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیښه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشوه چې مسافر وړونکی موټر له ارغنج خان فیض آباد ته په لارو. په وژل شویو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د والي ویان زیاته کړه چې پنځه ټپیان لا هم په روغتون کې دي او څلور نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. دا خبر تېره شپه د افغانستان کرکټ بورډ ورکړ او ویل اصغر افغان ځکه لرې شو چې د ده د ځینو پرېکړو له کبله افغانستان سږ کال د زیمبابوې پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې سکل په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړی یوه زیمبابوې په لوی توپیر یعنې په لسو وکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدي د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به رحمت شاه زرمتی وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډیر ژر یو کپتان وټاکي چې راشد خان به مرستیال وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له سعودي عربستان سره یو تفاهم ته رسیدو لپاره خبري خې روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې خبري په ښه فضا کې روان دي او زیاته کړه چې دا مذاکرات به تهران او ریاض یو ګډ تفاهم ته ورسوي. خطیب زاده وویل د خلیج د دوو لویو اسلامي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لرې کول او د اړیکو احیا د دواړو خواوو په ګټه ده. تېره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني او سعودي چارواکو په بغداد کې سره کتلی دي. دا له 2014 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې لومړۍ غونډه بلل شوې. خطیب زاده وویل د دې خبرو د جزئیاتو خپرول بل وخت مخکې وي. د ریاض او تهران اړیکې په 2014 کال کې هغه مهال کړکېچن شول چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني له اعدام وروسته په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماتیک ماموریت د ایراني مظاهرهچیانو لخوا برید وشو. او رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو د استخباراتو ملي ادارې د جرمني د صدر اعظم په ګډون د جګپړو اروپایي سیاستوالو جاسوسي کړې ده. دا خبر د ډنمارک دولتي ټلویزیون د یو شمېر هغو چارواکو په حواله ورکړی چې د ډنمارک د استخباراتو یوه پټه څېړنه یې ترلاسه کړې ده. د ډنمارک د استخباراتو دا څېړنه د 2015 کال د هغه راپور په اساس برابره شوې چې د امریکا له استخباراتو سره د همکارۍ په اړه چمتو شوې وه. د راپور له مخې د امریکا استخباراتو د ډنمارک اطلاعاتي چینلونه د سویډن، ناروې، فرانسې او جرمني د جګپړو چارواکو په اړه د جاسوسۍ لپاره کارولي دي. په دې چارواکو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاینمایر نومونه هم راغلي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي امریکا او ډنمارک باید د دغو تورونو په اړه سپیناوی وکړي ځکه د ده په وینا د متحدانو ترمنځ دا کار د منلو وړ نه دی. د ډنمارک د دولتي ټلویزیون د دغو خبرونو او په امریکا د لګول شویو تورونو په اړه امریکایي چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه ته په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ او ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د وپانه پته ده. ورجو لژمنه سره سم د راپورونو برخه ته. نن د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختموي خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناتو به د افغانستان له دفاعي امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په افغانستان کې به د ناتو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یانس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یانس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناتو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو سرمنشي افغان ځواکونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو له غښتلتیا او میړانې اغېزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پوښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو په هغه هوډ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 100,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید ته راکم کړی چې سکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمی نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
لنن پوره یو میاشت وړاندې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغږه توګه له افغانستان د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنګونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لویې بېلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه له درملنې وروسته دندې ته راستون شوی، پرون په کابل کې د افغان کمانډو ځواکونو د فراغت یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
دنیا او ناټو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډی ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالره زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3,300,000,000 ډالرو ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونی خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. د افغانستان ولسی جرګې په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او تروریستي حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ولسی جرګې د پرونۍ عمومي غونډې بحثونه تر ډیره پر همدې موضوع ورټولو. وکیلانو ویل چې هر ورځ په کابل ښار کې خلک د هدفي وژنو شاهدان وي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې هدفي وژنې کمې شوي او د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. دوی وایي کابل ښار هر ورځ د پیښو شاهد وي، خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال احمد جاوید جیهون چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې د غونډې مشري کوله، وویل چې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښمن دی.
هدفي وژنې د تاوتریخوالي دوام او د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسله ده. زموږ خلک هر ورځ د خپلو عزیزانو په ویر کې ناست دي، او خلک دی وضعیت څخه سخت اندېښمن دي.
وکیلانو ویل چې په کابل ښار کې هیڅوک هم خوندي نه دی، او دې وضعیت د خلکو په ورځني ژوند او کارونو منفي اغېز کړی. د جرګې غړي خان محمد وردګ ویل:
د کابل ښار کې د هیڅ اثر عمل نه دی خوندي. متاسفانه چې هیڅ په دغو خبرو پسې سر نه دی ګرځولی. زمونږ په لاسګونو ځوان کدرونه، علمي څېرې، قومي مشران، جهادي کمانډانان او علما پنهګه کیږي او حکومت یې ننداره کوي. زه نه پوهېږم چې زموږ خلک چیرته او چاته مراجعه وکړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي هڅه کوي، او د تیر په پرتله په کابل کې پیښې کمې شوې دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل چې لسګونه کسان د تروریستي حملو په تور نیول شوي او په دې اړه هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ او رازۍ مشر انجینر عارف الله عارف د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بیا وایي چې په کابل ښار کې د جوزا له لومړۍ څخه تر لسمې نیټې 15 تروریستي پیښې ثبت شوې دي. کابل په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د بېلابېلو پیښو شاهد و. په دغو حملو کې تر ډېره دیني عالمان، مدني فعالان، خبریالان، د پوهنتون استادان او سیاسي فعالین هدف ګرځول شوي. حکومت طالبان د دغو حملو مسؤل ګڼي، خو طالبان په کراتو په دا ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د نور راپورونو لوړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
امریکایي د نیشن خبرونه د ګوانتنامو زندان په اړه لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه په ختمېدو ده، په دغه زندان کې تر اوسه 28 کسان چې د دغې جګړې په جریان کې نیول شوي ساتل کېږي چې باید خوشي شي. خبرونه لیکي اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېږي، د دغې جګړې له پای ته رسېدو سره سم د هغو کسانو چې زموږ پر ضد د جګړې په تور نیول شوي د ساتلو د دوام توجیه هم نوره پای ته رسېږي. د خبرونې په لیکنه د ګوانتنامو زندان کې 28 بندیان په دغه کټګورۍ کې راځي. دا هغه بندیان نه دي چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو کې برخه اخیستې یا یې همکاري کړې او یا هم د تروریزم د نورو فعالیتونو په تور نیول شوي، بلکې دوی د جګړې د قانون پر اساس په دې تور چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې یا یې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د پوځي ځواک ملاتړ کړی نږدې 40 کاله مخکې نیول شوي دي. د نیشن وړاندې لیکي اوس چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېږي او د ګوانتنامو زندان دغه 28 بندیان هم د تروریزم پر جنایت رسما نه دي تورن شوي او یوازې په دې خاطر چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې باید پرېښودل شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR په خپله ویب پاڼه کې د بې ځایه شو افغانانو او د هغوی له کوربنو سره د ملاتړ لپاره نویو ژمنو ته اړتیا ده تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. دا اداره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له میلیونونو افغانانو سره چې خپل راتلونکي ته اندېښنه لري او هم له هغو هیوادونو سره چې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې بې ځایه شو میلیونونو افغانانو ته خوندي ځای برابر کړی خپل پیوستون وښيي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک د مشر اندریکا راتواتی وویل موږ باید تر بل هر وخت زیات اوس له بې ځایه شوو افغانانو سره چې د جګړې قربانیان دي ودرېږو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې نه دي هېر شوي. نوموړی دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ایران ته خپل سفر پای ته رسولی. راتواتی وایي دا د ټولو نړیوالو لوبغاړو مسؤلیت دی چې له افغانستان سره یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي او هم د هغو هېوادونو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې افغان کډوال په خپله خاوره کې منلی دي. ویل کېږي په ایران کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال اوس چې یوازې 1 میلیون راجستر شوي کډوال دي. د افغانستان په بل ګاونډ پاکستان کې هم شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په عین حال کې انفو میګرانس انټرنیټي خبرونه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د ورته غوښتنې په اړه لیکي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دې ادارې د عملیاتو د برخې کمیشنر روف مازو له افغانستان څخه 4 ورځنۍ کتنه چې د هغه لومړنۍ یوه تېره اونۍ پای ته ورسوله. مازو په هغه خبر پاڼه کې چې د مې په 28مه خبره کړې ویلي چې افغانستان په یو حساسه تاریخي مرحله کې دی او زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، دې ته هم اړتیا شته چې ورسره په یو وخت د مرستو او پراختیايي فعالیتونو لړۍ هم پراختیا ومومي. د روان 2021 کال له پیل راهیسې له 30 زیات افغانان مجبوره شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د کډوالو د چارو اداره وایي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره پریمانه مالي مرستې وکړې، اوس د بشري مرستو لپاره بودیجه له زخت زیات کمی سره مخامخ ده. د دې ادارې په وینا د 2021 مالي کال لپاره 1.5 میلیون ډالره په پام کې نیول شوي چې تر اوسه یوازې 40% تمویل شوې ده.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په پکتیا کې د کورونا د ناروغانو لپاره یو نوی سلبستریز روغتون پرون بشپړ او استفادې ته وسپارل شو. چارواکي وایي دا روغتون چې د 8.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم امکانات لري او ودانیزې چارې د 1 کال په موده کې بشپړې شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ د دریمې څپې پر راتلو سره افغان حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل تدابیر زیات کړي دي. د همدې تدابیرو په لړ کې په پکتیا کې هم د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره نوی سلبستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې 55 خونې او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اوسمهال لازم امکانات لري. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادی رادیو ته ویل په خوا دوی د کرونا ناروغانو د درملنې او کنټرول لپاره مناسب ځای نه لاره.
نو دغه روغتون چې ده تقریبا 8 میلیون افغانۍ په دې مصرف راغلی ده چې جوړ شوی ده او دا تقریبا 100 بستره ده. د کرونا ناروغان موږ دلته کنټرول کړو ځکه موږ جای نور نه لرو. د همدې خاطر نه دا روغتون نن ورته افتتاح کوو. اوس موږ ورته اشد ضرورت ځکه شو چې زموږ ناروغان په زیاتېدو دي. درې مصرفه شروع ده تاسو خپله ګورئ او موږ بل دومره لوی جای د ناروغانو دپاره نه لرو چې په دې کې به زموږ د ناروغانو دپاره سهولت موجود.
د پکتیا اوسیدونکي او مدني فعالان هم په دې ولایت کې د کرونا ناروغۍ لپاره د یو مجهز روغتون جوړېدل یو اړین او ښه ګام بولي. د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وویل
لکه د تیر کال په څیر باندې چې موږ ځای نه درلود موږ پوهنتونونه او نور ځایونه د دې لپاره ځانګړي کړي وو. نو دغه روغتون به وکولی شي چې تر یوه حده پورې په سویل ختیځ زون کې د ناروغانو لپاره چې امکانات هم لري ډېر ګټور تمام شي.
روغتیا پالان او د پکتیا کرونا روغتون ډاکتران د کرونا ناروغۍ دریمه څپه خطرناکه بولي او له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
او اوس هم قدر منوریدونکو هغه رباب جوړونکې در پیژنو چې وای د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړولو او رباب غږولو هنر ژوندۍ ساتلی. دا استثنایی هنرمند وای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل سره لدی چې دا رباب جوړونکې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی. خو د طالبانو د راتک په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل ښار د نن سبا په نسبتا بد امنیتي فضا کې دلته یو بل کیسه روانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږونکي لړزان د ګوتې د رباب له ترونو سره لوبیږي. دا آله د دې هیواد د موسیقۍ له اصلي آلو بلل کیږي. شپېته کلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه ښار کې استوب نه لري. وایي د خپلې کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندی ساتلی دی.
تر ما مخکې درې نسله او څلورمې زه یم. درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل ښار د خرابات د مشهورې کوڅې په دې واړه دکان کې ډېر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 2 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډېر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډېر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د ده په لاس جوړ شوي ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلي دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه 2 نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انستیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی په اړه وایي
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثارو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو دا هماغه د 19مې او 30مې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه ټول قومونه په موسیقي کې
جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چی پا افغانستان که سول تا هیلمندی زیاده شوی محمد یوسف دا افغان حکمت او طالبانو ترمنز دا سول پا حکره که پا موسیقی احتمالی بندی ستاندیخ منده زکا حقا خپل دری وال زامن پا دی برخ کروزلی چه دا غا هنر جونده رکسته.
او د هم قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې ورستای راپور د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوځیانو د یادونې په ورځ د متحده ایالاتونو له دیموکراسۍ دفاع وکړه. ښاغلی بایدن پرون په خپله وینا کې وویل چې همدردی په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 2000 وژل شویو امریکایي پوځیانو یادونه وکړه چې د ده په وینا د دیموکراسۍ په شعار یې ځانونه قربان کړل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبلله وی ویل دا ښکارنده په ځینو ځایونو کې له ننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1,000,000 پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل د دیموکراسي لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو وړتیا او توان نندارې ته وړاندې کوي. همدردی د دیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره له لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا دیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 2,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
قدر منوریدونکو، ورورو د خبری مجلې پای ته نږدې کیږو. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي نن دوه ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې پلاوی غړي له پوره چمتووالي او غښتلې ارادې سره د خبرو ځای ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بدخشان ولایت په